سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو له طبي په قصره د مبارزې ملي د رواي په تیر درې ورځو کې په ولس ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لکټر لګدو لس کسان خپل ژوند لاس ور کړی او یو لس نور ټپین شوی دی د ورختونو له امله د مرګ شوبله په کاپیسا پروان د کندی وروزګان کندهار هلمند بادغیس فاریاب بدخشان هرات او فراه ولایتونو کې اوختی ده له طبي په قصره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړي بیان کې د هم ویل چې د ورختونو او سیلابونو نو لامل 240 ویا کورونا بشپړ ویجاړ شوی او نږدې 1500 کورونا په جزئی ډول تخریب شوی دی په افغانستان کې د 13 ورځو پترڅ کې د ورختونو لامل یو شمیر مالی زیانونه هم اوخته دي او د شاوخوا 240 د لمنځتلو خبرونه هم خبره شوی دي دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو د طالبانو د ټولګټو چار وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر ایکسپان لیکلی دی چې د حفظ او مراقبت مسولینو د هڅو په ترڅ کې یو لیک ک سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شوې چې حرکت وکړي حق شناس یاد کړی چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم لار خلاص شي او بیا ټول موټرو ته د تیرو دوی امکانات برابر شي د ټولګټو چار وزارت د ویان په وینا کې چرته واوره او طوفان ودرېږي نو سبب د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي د سالنګ لوی لار د دوشنبه ورځې راهیسې د درنې واورې او طوفان لامل د ترافیکو پر مخ تړل شوی و د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمنځلو پر مهال د اورلګېدو له امله شاوخوا 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې 100 تنه نور ټپیان شوي دي د روټرز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور قصدن چاچولی و ځینې قربانیان ډېر سوځېدلي دي چې پېژندل یې سخته ده د پیښه د شپې د 1:30 بجې وروسته رامنځته شوې ده سیمه کې امنیتي ځواکونه دي او د سیمې پر سر الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي چې تر اوسه دور لګېدو علت روښانه نه دی د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی د خبر نن پنځشنبه د ایران دولتي ټلویزیون خبر کړی د ټلویزیون د لرستان ولایت د والی د مرستیال سعید پورالی په وینا ویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یو شتکاله عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبه په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره هڅه کوله پورالی ادا کوي چې دا سرتیری د بلواکونکو لولوري وژل شوی دی د یکشنبه ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سیرو لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د نوي کال هرکلی په یو وینا کې ویلي دي چې له روسي سره به د جګړې د پېترسول لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي خو نوموړي وویل داسې هم ممکن نه ده چې په هره بیه موافقه وشي د زيلنسکي د تېرې شپې د ټلویزیوني وینا یو وشته قیوه دوی ویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی دی خو د نوموړي په ټکو چې پاتې 10% به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې اوکراین سوله غواړي خو پر قیمتي نه غواړي زلنسکي زده کړی چې د جګړې پای ته رسیدل غواړو خو د اوکراین ختمیدل نه غواړو لکه چې روسیه پر اوکراین برید کړی دا د دغې جګړې څلورم کال دی تاسو خبرونه واوریدل او نن درسره سره د مطالبه اوریدل شئ د طالبانو حکومت یو ځل بیا ویلي چې د روغتیاي علومو د انسټیټونو فارغانو څخه د اکسټ اگزام اخلي خو دا چې د امتحان څه ډول امتحان دی او انجینر ته څومره په تمه دی او که چېرته وانه خیستل شي توانو دی څه دی
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي خزینه نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي
وروسته به د دغه انجونو چې له انسټیټیوټونو فارغې دي او نه دي توانېدلی چې د ازموینه ورکړي، اندېښنې به یې درسره شریکې کړو. له دې سربیره خوست ولایته به وشو چې هلته د کرکټ د لوبغاړي او ستوري په مرسته یو شمېر کورنیو ته کورونه جوړ شوی.
دومیش د غری خلکې خورون غریبون خلکې زه په دوبۍ کې وم، خو ساید دومره غنه روګټله تنخواه چې هم صرف په پمنی ترلاسهله هغه په میاشت ولاشو.
دا چې دا کورونه د افغانستان د کرکټ کوم لوبغاړي دغو خلکو ته آباد کړي وړاندې به یې جوسیات درته ووایو. له دې سربیره د سالنګ د لوی لارې د خلاصېدو په اړه او دا چې خلک له کوم ډول ستونزو سره مخ دي شکایتونه به درته واورو. او په پای کې به سره دا هم واورې چې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړي، کوم لوبغاړي په کې دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د مطالعې مشتمل هم واړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفرید سیالیم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلال افتای. تاسو مهال چې د طالبانو حکومت تازه وزل بیا د امر اختیا وزارت روختي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اکزیت اگزام از موینې محل ویشلن کړي. یو شمېر خزینه فارغان وای د دریم پرلپسې کال لپاره هم لدی از موینې به برخې شوې دي. دوی شکایت کوي چې لدی عمله د کار اجازه نه ورکول کیږي. بل خو ځینې ډاکټران وای د پریکړې وازې د فارغانو لپاره اندېښنه نه ده، بلکې په خبرې د هغو روختونو لپاره یو جدي ننګونه ده چې ښځینه پرسونل پکې نشته او یې هم ډېر له کمښت سره مخ دی. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا په کابل کې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اګزیټ ازموینې مهالویش اعلان کړی، خو ښځینه فارغانې وایي د پرله پسې درېیم کال لپاره هم له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په هغه اعلامیه کې چې سه شنبه د جدي په نهمه یې په خپله اکس پاڼه خپره کړې پکې ویلي چې دا ازموینه به د جمعې په ورځ د جدي په نولسمه واخیستل سي، خو ورځ مخکې به ګډون کوونکي بایومیتریک او د ازموینې د ګډون کارتونه ورکړل سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې ازموینه کې نرسنګ، فیزیوتراپي، درمل جوړونه، طبي ټکنالوژي، د سترګو ټکنیشن، انستیزی، رادیولوژي او د غاښونو پروتیز برخې شاملې دي. دوی د ازموینې ځای د کابل پوهنتون جمنازیوم خودلای دی، خو یو شمېر خزینه فارغان وایي دوی له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي چې لامل یې د کارموندنې چانس نه لري. د کابل اوسیدونکي او د نرسنګ برخې فارغې چې نوې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې دا سند ونه لرو د دندې اجازه نه راکول کیږي. دې حالت ټولې ډېرې ناهیلې کړي یو. موږ فورمه هم ډکه کړه او پیسې هم راڅخه واخیستې او ویلې چې احوال درکوو، خو دا د درې کلونه وسول چې همداسې پاتې یو. له دولت هم غوښتنه دا ده چې له موږ دې ازموینې واخلي او اجازه دې راکړي چې خپله برخه کې کار وکړو.
دغه شان د بامیان ولایت د یکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او له قابلګۍ فارغې مرزي فروتان هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د دې لپاره چې د دوی په سیمه کې ښځینه ډاکټران او قابلګان نه وي، د دوو کلونو لپاره د قابلې په توګه په شخصي ډول کار کړای.
ما په یو کولنګ کې د قابلې په توګه ځکه کار وکړ چې هلته په لیرې پرتو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته هیڅ لاسرسی نه لري. له دې امله هم هر وخت میندې او ماشومان مړه کېدل او تلفات مو درلودل. ما غوښتل له قابلګۍ طب برخې ته ولاړ سم او زیات تعلیم پکښې وکړم، خو دا چې ورڅخه محروم سوم راووتم.
نوموړې وایي اوس د لا زیاتو زده کړو لپاره ګاونډي هېواد ایران ته تللې ده. د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو ته فارغانې د طالبانو له حکومته غواړي چې ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړي څو په طبي برخه کې د کار کولو شرایط یې بشپړ سي. دا چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو څومره فارغانې دي ازموینې ته پته مدي کره شمېرې معلوم نه دی. طبي متخصصین خبرداری ورکوي چې دا پریکړه یوازې د فارغانو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې د هغو روغتونونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې یا ښځینه طبي پرسونل نه لري یا یې د پام وړ کمښت سره مخ دي. له دې ډلې د افغانستان د طبي شورا غړي او ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړي ډول په نسایي ولادي برخه کې دا تشه ډېره محسوسه ده.
د ښځینه ډاکټرانو موجودیت په یو ټولنه کې ډېر زیات مهم دی. د دې لپاره چې په دې مقصد زمونی کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده، نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي خزینه نو څوک په ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي، مخصوصا په نننۍ شرایطو کې د خزینه د ډاکټران باید نور هم زیات شي په ټولنه کې.
ډاکټر شفا جو وایي که دا بندیز دوام وکړي په راتلونکي کې به د خزینه ډاکټرانو کمښت او د میندو او ماشومانو مړینې کچه نه جبرانیدونکې وي. اکزیټ ازموینه چې یوه برخه یې د عامې روغتیا وزارت او بله د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو له فارغانو اخیستل کیږي، تر بریالیتوب وروسته دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی دغه شان د 1403 لمریز کال د قوس په لومړیو کې نجونې د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو پر افغان ښځو د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داس اس مخه کلا ساده رادیو نوري د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د واوري ورېدو او د مواصلاتي لارو د بندیدو له امله لا جدي ننګونه سره مخ دي. دوی نن ازادي رادیو سره خبرې کول چې هوا سړه ده، وګت انتظار او د اړینو اسانتیاو نشټوالی هغه ننګونه دي چې دوی ورسره په دې لارو کې مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لوی لار بند پاتې وو، وایي هوا ډیره سړه وه او د بغډون ټول مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیر شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
را بسیار برباری بود، هوا به شدت سرد بود و متحرک ما بوده امکانات درست نداشت.
لاره که واورا وریده او هوا دیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ سم امکانات یې نه درلودل، یوازې د لارې په یوه سیمه کې چونم باندې نه پوهیږم تقریبا څلور ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت یو اوسیدونکي غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل منزل ته ورسېدل.
تر سرې بارش برف شدید د بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر څلور ساعتونه څو فلانکوشونه په لار کې بند پاتې وو چې پکې مسافرې ښځې او ماشومان هم وو. چنه روغان وو او وروسته چې لار خلاص شوه خلک له ستر ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لوی لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د پنځشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه یو ویډیوي پیغام خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوې دي. شناس یا تکړه چې د ولایتي دارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکول لپاره کار روان دی چې د واورې ورېدو له امله بندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د جدي په لسمه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزني ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا دره پنجاب پل بنشوی د بامیان غور د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د دریسوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل شوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لوی لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د ترنو واورو له امله تړل شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل شوي او یوازې تیز رفتار مسافروړونکي موټرې کولی شي د زنجیرونو په کارولو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مسؤلیت دا ده چې اول خو د هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت یې دا ده چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې اخلن ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغه سې حالاتو کې باید اماده باش ټیمونه ولري، یو ټیم خو لار عاجل پاکه کی، دوم ټیم باید چې خلکو ته اولیه کومک لکه غذایی مواد او ګرم کوونکی لکه لباس او کمپل او دا باید خلکو ته کومک ورسیږي. د حکومت دا مسولیت دی. دلته
د یادونې ده چې په بیلابیلو وختونو کې د لویو لارو او د ولایتونو ترمنځ د مواصلاتي لارو تړل کېدو نه یوازې د مسافرو او موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي، بلکې په ځینو ولایتونو کې آن د خوراکي توکو رسیدو چارې هم ستونزو سره مخ کړي او په بایو یې منفي اغیزې کړي دي.
د جنوري په نمړې د خوست په ګربزو کې هغه کورنۍ ته د نوې جوړ شوې کور کلیانې وسپارل شوې چې مخکینی کور یې په تیر نومبر کې د ډرون په برید کې ویجاړ شوی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ګربزو د شیرشی په غریزه سیمه کې د رحمن الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلام او د هغه ناوې د استوګن لپاره نوې کور جوړ او وسپارل شو چې سمودمخ کې ډیورن کرخه ته چیرمه د ډرون په بریټ کې د کورنۍ شته لاس غړي وژل شوی او کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی وو. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپل کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استاد عنایت الله پایخت وویل:
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګري ځای نه، بلکې د دې زوړېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې او پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی، څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورورکی.
کاسه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکه په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې، خود دې لپاره چې आवाज نوي نو موړی ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري په سی عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي:
موږ د غری خلک یو، خورون غریبون خلک یو، زه په دوبۍ کې وو خو سید دم را غنر غټله تنخه چې هم صرف په پنځه تر لګله رو پنیاش ولا شو یا چته ودا سبودی دې د مانزا درمی مثال دمرا کیر دې کیر مخ اجه شتدینا زار مولینا ټیپوک دا دار سې د مانزا درمی دا وغټه خبره ده شو دا نزیس کلا نو شو په زرته مکا جوړه ولای لکه دا ایست کیمر ولی دې په دا زر مکاو مز نه شو دا بودی کړل.
قومی مخاور وای لزیانمنو او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوی د بیړنۍ یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غوړي چې د هغوی لاسنیوي وکړي. یو تن قومی مخاور حاجی حافظ الله جان وویل:
که په وسخ سړکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیره خیره نه کمباله په تو چوي نو تو ته د سړنه خامخا سي خاطر سي نو خامخا یا کمبال احسان او باندې بیا دا خو ډیر کومک ته مش خو څه کوي یا د کورنۍ خام خو څه کوي چې دا ته تمام انتقاد د دغه منغه کوم مننه نه کوي او خدای دا وکړي چې نه دا سه خلک سره دا سمزمون سره وشي دا ډیر کومک ژوند ته غړوي ژوند نه وته نو ژوند ته غړ کړه دا کومک ډیر مې ژوند نه خسو دي.
یاد دیوی د ډیورن کرخي په اوګدو کې چې اوسیدون کې تر ډیره پښتانه دي مخ کې هم څو سوار پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامې سشوي چې پړای د پاکستان پر پاوز اچول شوی ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ څو کرات وسوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټولې ترانزیټي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوې.
یو شمېر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستي اوسېلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي بیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کورنیو او د کورونو د ویجاړېدو او د نمړنیو اسانتیاو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل فیروزه عزیزي نورو.
یو شمېر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستۍ سیلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي چې پیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنیو امکاناتو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې راپور کې یاد سي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د کورنۍ یو 15 کلن غړی او یو 14 کلن غړی سخت ټپیان شوي دي چې په خبره یې د طالبانو ځواکونو لخوا د هرات روغتون ته لیږدول شوي دي.
د کور چت پر دغو دواړو راپریوتې ول بد مرغه د دوی ملاب خې او لاسونه مات شوي وو. د غاړې او سر پرته د مخ هډوکي هم مات شوي. د طالبانو ځواکونه ورسېدل، هغوی لا غذای راوستل، ماشومان چې سطحي ټپیانو هم راوستل شول او لوړو او خوندي کورونو ته ولېږدول شول. طالبانو رسېدنه وکړه خو بیا هم لا زیاتو مرستو ته اړتیا شته. انشاءالله چې نورې مرستې به هم وشي.
ولایت یو شمیر اوسیدونکو دا هم وایي چې د سیلابونو له امله ځینې لارې بندې شوې دي. یو تن له دوی چې نه غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو چې راغلي وو طوفان هم ورسره وو. د ګلستان ولسوالۍ او فرارود او بلابلوک او خاک سفید بکوا په دوه کې سیل راغلی دی او لارې بندې دي. نو بکوا او خاک سفید کې هم څلور موټر د سوالي موټران خراب شوي دي. دغه سیلاب خاطر زخمیان هم مړه هم شته. نو په دغه ولسوالانو کې خسارات رسولی دی، اما لی هم جانی.
فراه ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سه شنبې په شپه د دې ولایت د سیلابونو له امله یو کس مړ شوی، څلور نور ټپیان شوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دوی په خبره د دې ولایت د مرکز په قرغزرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل شوي او خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ویلي چې سلګونه کسان چې د فراه ولایت په مرکز کې د سیلابونو له امله بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شوي دي. هغه لامیا کې چې د وزارت د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په خپل اکسپان خبره کړې په کې راغلي چې دا کسان د پښترود، خاک سفید او قلیکا ولسوالیو څخه خوندي سیمو ته لیږدول شوي دي. په لامیا کې هم درنګ راغلي چې په دې پیښه کې په قلیکا ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او په ټوله کې خلکو ته د پام وړ مالی زیانونه اوښتي دي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمیع الله توکلی ازادي راډیو ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلې سیمو ته استول شوي دي او د کورنیو او ملګرو ملتونو د همکارو بنسټونو په همکارۍ د سروې او مرستو د ویش بهیر روان دی.
د ولایت د بیړنیو مرستو ډلې سیمې ته استول شوي دي. د سروې ترڅنګ مرستې هم شوي دي. کورنۍ همکار بنسټونه او ملګري ملتونو عملی کار پیل کړی. سیمو ته تللې دي. اوس وضعیت عادي شوی. کومه جدي ستونزه نشته. دا مهال سروې روانه ده او عملا د خوراکي او غیر خوراکي توکو او موقتی سرپناه ویش روان دي. یو څو ټپیانو چې روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخ کیږي او د اقلیمي بدلونونو له امله د دغو پیښو شدت او اغیزې زیاتې شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن تیر ورځ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمد او ساق رحیمی هغه څیری دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کاله نه دي لوبیدلي. ټاکل شوی چې د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام د فبروري په مه د هند او سریلانکا په کوربه توپل شي او میاشتې دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې ګډون کوي. ورزو په دې اړه چې په دې لوبډلې کې نور څوک انتخاب شوي دي، سنا کاکړ له بختیار ساحل سره مرکه کړي.
په عمومي ډول کې د سکواډ ورزول شي، په دې کې ترډی راغل وبغاړي دي چې تمه کې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران په اوپننګ کې ور سره صدیق الله تل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزه، دا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمینان دي. شپږم نمبر کې لګستون زده خوشاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نائب ته د غزه ورکي، ور سره به بیا محمد نبی راځي، محمد نبی نورسته، راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق، یو بهترین یو لسکسیز لوبډله تنه انتخاب دی شي چې کم مستون زبکی نوینم. او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت، زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبي، او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې ساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي ګټور به وي، زکاره کا کیپینګ کوي، بیا به ګربز تلک زره فری هند وي او هغه به یوازې یو دند مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوې، څومره به غوړ انتخاب شوې او یا وبسلېږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته، هغه د میډل اډر د یو توپوهون کې مسله ده چې مخ کې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپوهنه کوله، هغه ته شلا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام با استعداد لوبغاړی دی خو ګټور تمام نشو، نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کی چې هغه د دې وړتیا ولري. خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي، څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی، هغه د وګد فارمټ لپاره خو ثابتې دی چې خوش لوریس کرکټ کې د عمره ورتیا نه لري چې هغه د میډل اډر د توپوهن کې پتوګه دغه تشه ډکه کی. دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بل مسله پکې ده مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له انده چې کرکټ بورډ ساو شوې باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای، ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه ده، دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري. او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داس یو لوبغاړی دی چې ورستر بلې مونږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په خکې دوه روان دی. دا یو مسله ده باید د پسکواډ کې وي. بل مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبد الله احمدزی انتخاب زمالان د مناسب انتخاب نشي کېده. یو خو شلوریس کرکټ چې د تر ډیره پوری دا غسی توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغه ویریشن سره توپ اچونه کوي، معنا دا چې هغه مهارتونه لري. یوازې چټک توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې لوبغاړی دی په کې شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي، یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر ډیر شو لوړې منډي ورنه کی، او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کم منډي ور کړی، دوه درې وکټې دی واخص دا ډیر ارزښت لري. او په مهم وخت کې چې لوبډل ته تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي. په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي، نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود، امدارنګ ضیا شریفی، دغه راز نوید زدران، دا درې هغه توپ اچون کې زما لاندې چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډله کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دی، هارد بال کرکټ کوي، مختلف نړیوال میچونه کړي دي. عبد الله احمد زه تازه له ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته، نو خلو بغاړ دی، ښه استعداد دی، خلا وخت ته اړتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام، آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي، زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري، چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي، کتا سی وی نه نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه غلوبدل دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پیلو پورې ځان رسېي معنی دا چې په ګروپی پړاو کې خېس یاله کې افغانستان کته هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړې و او له سولې فریقای بیا په یو ورخیزه توګه په سیمی فائنل کې ماتې خوړلې و خو اسانه باندې یو ایڈوانټیج یا برتری د افغانستان لپاره دا ده چې لوبي په آسیا کې دي په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تل درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې.
آزادی رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.